یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامی مودای او ساته خبرونه درم. ان کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. وابوري چې د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې د سولې د حد سود همغږي او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد پاړه مشورې روانې دي. د دې ترڅنګ د کابل خاریان په دې خار کې د جنایي جرمونو او پتیرا د خلکو پر وژنو اندېښنې ښیي. وایي پولیس د جرایمو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. یو شمېر نور مسایل په روانه خبرونه کې هم لرو، خو پایل د افغانستان سیمې نړۍ له خبرونو کوو. نوریاس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنج ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد شدیده جګړه روانه ده. د ترکیې خلک نن د خپل هیواد ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي او په اوکراین کې نن د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنج ولسوالۍ کې چې یوه ورځ مخکې د سقوط خبر ورکړل شوی و، لا هم شدیده جګړه روانه ده. د دې وزارت ویان قیس منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو مخته تګ کړی او ډېر ژر به له لاسه وتلې سیمې بېرته له وسلوالو مخالفینو ونیول شي.
جګړه د تېرې ورځ نه چې روانه وه، هغه جګړه اوس هم جریان لري. امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفیوي عملیاتونه جریان لري. ډېر ژر به دغه ساحې چې دښمنان د دې وطن یخو ساحو باندې عملیاتونه کړي ول، هغه به د دوی د وجود نه پاک سازي شي.
د بدخشان سیمه ییزو چارواکو پر دې ولسوالۍ د تېرې جمعې په ورځ د وسلوالو مخالفینو د برید خبر ورکړی و، خو د ولایتي شورا یو شمېر غړو بیا پرون تایید کړه چې دغه ولسوالۍ سقوط شوې ده. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د سلګونو کسانو په ګډون د سولې د ولسي حرکت لاریون روان دی. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل د لاریون ګډونوال د جګړې لښکېلو اړخونو غواړي چې جګړه بند کړي او د سولې خبرو ته کښېني.
د لاریون پر مهال لولسونه غواړو چې سکوت مات کی او ژغ پورته کی چې پروانه جګړه کې نور ونه وجل سو، او ترڅنګ د جګړې پر شکیل اړخونه باندې ژغ کوي چې نور جنگ بس دی او باندې لان کړی او یو دایمي سول ته ورسیږي.
خاغلی وطن دوست وویل چې د سولې ولسی حرکت د مزار شریف له لاریون سره په یو وخت کې په پلازمینه کابل او په ننګرهار او بادغیس ولایتونو کې هم غونډې جوړې کړې دي. د وطن دوست په وینا د سولې ولسی حرکت د افغانستان د سولې په خبرو کې پټې معاملې نه غواړي او هیله لري چې روانې خبرې باید شفافې وي او خلک له جزئیاتو خبر وي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي ژر به د ریل ګاډي په وسیله د لومړي ځل لپاره له حیرتان څخه چین ته افغاني تجارتي محصولات صادر شي. د سوداګرۍ وزارت سلاکار ویندوی سمیر رسا پرون ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ ولایت د حیرتان بندر او چین ترمنځ د ریل ګاډي تګ راتګ به ډېر ژر رسمن پیل شي. خاغلی سمیر همداراز وایي چې د افغانستان صادرات $1 میلیارد ته رسېدلي، خو حکومت هڅه کوي چې د صادراتو ارزښت $2 میلیارد ته ورسوي. خبرونه له ازادۍ راډیو اورئ. د ترکیې خلک نن د خپل هیواد ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. نظر پوښتنې ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند به په پلازمینه انقره او نورو لویو ښارونو کې له خطر سره مخامخ شي. لکه چې اردوغان په 2018 میلادي کال کې په اساسي قانون کې د بدلون د لارې خپل اجرایي واک زیات کړی. دا لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې د ښاروالیو انتخابات کېږي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې نږدې 1400 ښاروالان او د ښاروالیو د شوراګانو غړي غوره کیږي. د ترکیې په 2.8 میلیون وګړو کې 50 میلیونه ولکه د رای ورکولو په شرایطو برابر دی. په اوکراین کې نن د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د دې هیواد 15 میلیون وګړي چې د رای ورکولو مستحق دي، دا ځل غواړي داسې یو مشر غوړه کړي چې په اوکراین کې د دې هیواد په ختیځ کې تر 15 کلنې جګړې وروسته سوله ټینګه کړي او فساد له منځه یوسي او همدا هیواد له سیاسي شخړو وژغوري. په دغو انتخاباتو کې د اوکراین د اوسني ولسمشر پیترو پروشنکو په ګډون یو شمېر پخوانیو جنرالانو، ملت پالو سیاستوالو او یو شمېر هغو سیاسي څېرو ګډون ځانونه کاندید کړي چې په تېرو 15 کلونو کې سیاسي مبارزه کړې او په نتیجه کې دوه حکومتونه ړنګ شوي دي. د دې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به نن د رایې ورکولو له مرکزونو وروسته اعلان شي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پر نړیوالو غږ وکړ چې د کډوالو په وړاندې په خپل چلند کې بدلون راوړي. د وویل کله چې نهیلي خلک د نوي ژوند په لټه خپل اصلي ټاټوبی پرېږدي، سمه نه ده چې د هغوی مخه ونیول شي. پاپ پرون مراکش ته د دو ورځني سفر په پیل کې وویل د مهاجرت مسله به هیڅکله د خنډونو یا د لارو په بندولو حل نه شي. پاپ د مراکش په پلازمینه رباط کې د یوې کاتولیک خیریه مؤسسې په یو مرکز کې له پناه غوښتونکو سره وکتل. د امازون کمپنۍ له لوري یو کرایه شوی امنیتي پلټونکی وایي چې د سعودي عربستان چارواکو د امازون شرکت د اجرایه رئیس جیف بیزوس ټلیفون هک کړی او د هغه شخصي معلوماتو ته ځان رسولی و. دغه پلټونکي ګاوین د بیکر پرون د ډیلی بیست ورځپاڼې په ویبپاڼه کې لیکلي د دوی پلټونکي او څو متخصصان په پوره باور دې نتیجې ته ورسېدل چې سعودیانو د بیزوس ټلیفون ته لاسرسی پیدا کړی او شخصي معلومات یې ورڅخه اخیستي دي. د امازون شرکت اجرایه رئیس جیف بیزوس د نړۍ تر ټولو ستر میلیارډر دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې چې بیزوس خاوند دی، تیر کال په استانبول کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي خبر خپور کړی و. گافن د بیکر وایي چې سعودي عربستان د ورځپاڼې ته د یو لوی دښمن په سترګه ګوري. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل. که غواړی دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي.
د دې شب و روز بحثایی است که انشاءالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت میگیره توحید شود و یک مرجع واحد برای
اخوا. د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان پر غنج ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د پرمختګونو خبره کوي. وایي جګړه تیزه ده خو پرمختګ پکې شوی دی.
د ارغنج خوا ولسوالۍ د بدخشان په هکله تاسو دومره معلومات درکوئ شم چې جګړه د تېرې ورځې نه چې روانه وه هغه جګړه اوس هم جریان لري.
د دفاع وزارت ویان قیس منګلو په یو بل راپور کې باور چې د کابل خار اوسیدونکو په دغه خار کې د جنایي جرمونو او پتیره د خلکو پر وژنې اندېښنه خي وای. پولیس د جرایمو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
نو هم ترین اوزه وزیر است اوزی 13 وزیر اجراسته در منطقه ما تو شب و تو روز نیست که در اینجا در قتل نشوه، دوزی نشوه، اختطاف نشوه. یک قدر زیاد نگارن کننده است که بعد از شام
په بهرنیو مسایلو کې به واوري چې په ترکیه کې خلک نن د خپل هیواد د خاروالۍ او په انتخاباتو کې ګډون کوي. یو شمېر نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو د ورځې تر یوې بجې در سره پاتې شي. یو وار بیا هر کله زموږ غږ آزادي رادیو ناوړی. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي. عبدالله عبدالله چې نن یې په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل دغه رهبرۍ به د افغانانو واحد غږ چې با عزت او تلپاتې سوله او د خلکو د حقونو ساتنه ده ښه تمثیل کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان وړاندې کوي. افغان صاحب همدغه غونډې ته تللی او دا موضوع تعقیب کړی. افغان صاحب مهرباني وکړئ.
مننه. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې د سولې په اړه لتیتو او پراګنده حرکتونو نه طالبانو ناوړه استفاده کړې ده. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ نننې په کابل کې بې غونډې ته وینا کوله وویل چې بحثونه روان دي چې د دغو هڅو د توحید لپاره یو واحد رهبری رامنځته سي.
د دې شب و روز بحثایی است که انشاءالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت
هغه وایي په دغه ورځو شپو کې بحثونه روان دي. ټولې هڅې چې د سولې لپاره کیږي سره توحید سي او د هڅو د همغږۍ لپاره یو واحد رهبری ایجاد په اړه مشورې روانې دي. سو د افغانستان د خلکو واحد غږ په راتلونکي کې ښه تمثیل سي. د افغانستان اکثریت خلک د دې غوښتونکي دي چې خپل راتلونکي د انتخاباتو له لارې وټاکي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې دغه رهبری به د سولې ټول فعالیتونه سره واحد او متمرکز کړي څو د افغانانو ښه استازولي وکړای سي. اجرایه رئیس وایي اکثریت افغانان د سولې غوښتونکي دي او دوی وویل چې افغانان نه غواړي چې بیرته تاریکو ورځو ته چې د انسانانو حقونه پکې تر پښو لاندې کېدل ور وګرځي. اکرم صاحب، دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف خانی له پخواني ولسمشر حامد کرزي، له پخواني جهادي رهبر استاد عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی د سولې عالي شورا رئیس، همدارنګه له یو شمېر نورو با نفوذو مطرحو څیرو سره غونډې درلودې تر څو پورې د سولې لپاره یو واحده رهبري رامنځته کېږي. دې سره په خوا کې د سولې لپاره بېلابېلې هڅې روانې دي. په مسکو کې غونډه وسوه چې په هغه کې افغان سیاستوالو ګډون کړی و. همدارنګه په خطر کې د سولې په اړه باندې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ خبرې روانې دي، او افغان استازو له وسه پورې د سولې په اړه مستقیم طالبانو سره خبرو ته نه دي حاضر شوي. په راتلونکي کې معلومه شي چې دغه نوی رامنځته کېدونکی رهبري به طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړای شي او به نسي کړی، او په دې کې به څوک وي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. عوام اورېدل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
نموږه کله ازادي راډیو نو ری د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په ارغنج ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پرمختګونو خبره کوي. وای جګړه تیز ده خو پرمختګ پکې شوی. خو د دې ولایت دولتي شورا یو شمېر غړي بیا تر دې دمه د افغان ځواکونو عملیات بریالي نه ګڼي، وای چې د هوایي عملیاتو د پیل لپاره چمتواله روان دي. په دې اړه نور جزئیات اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنج خوا ولسوالۍ کې لا هم شدیده جګړه روانه ده. دغه وزارت ویان قیس منګل د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو مخته تګ کړی او ډېر ژر به له لاسه وتلې سیمې بېرته له وسلوالو طالبانو ونیول شي.
د ارغنج خوا ولسوالۍ د بدخشان په هکله تاسو دومره معلومات درکوئ شم چې جګړه د تېرې ورځ نه چې روانه وه، هغه جګړه اوس هم جریان لري. امنیتي او دفاعي ځواکونه چې هغه وی مختطک شوی دی، تصفیه عملیاتونه جریان لري. ډیر زر به دغه صحې چې دښمنان د دې وطن یې خو ساحه باندې عملیاتونه کړي ول، هغه به د دې وجود نه پاک شوی شي.
خو د بدخشان د ولایت شورا غړي عبدالله ناجی ازادۍ راډیو ته په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې د افغان ځواکونو ځمکنیو عملیاتو تر اوسه کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. خاغلی ناجی ویلي چې اوس افغان ځانګړي ځواکونه بهارک ولسوالۍ ته رسیدلي او هوایی عملیاتو ته تیاری روان دی. خاغلی ناجی تیره ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي ول چې پر ارغنج خوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د حملې په ترڅ کې 12 امنیتي ځواکونه وژل شوي، وټپیان او 15 اسیر نیول شوي دي. نوموړي د تلفات په اړه تازه څه نه دی ویلي او نه هم د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه له رسنیو سره ارقام شریک کړي دي. د بدخشان ولایت د سیمه ایزو چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو د تیرې جمعې په ورځ په نوموړي ولسوالۍ برید وکړ. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړو بیا د شنبې د ورځې په سهار تایید کړ چې هغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت استازي فوزیه کوفي په دې اړه د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ د ولسوالیو او سیمو د سقوط یو عمده لامل د کورنیو چارو وزارت لخوا د یادو سیمو د امنیتي چارواکو ادلون بدلون ګڼي.
عمده لامل د ولسوالیو او د مناطقو د سقوط دا ده چې د کورنیو چارو وزارت په ورسي وختونو کې یو پروګرام تر لاس لاندې ونیول چې دغه په اساس هغه ته روټیشن وایي او دغه په اساس هغه با تجربه او په محل پوه خلک او افسران هغوی د روټیشن ترنامه لاندې بل ولایتونو ته تبدیل کړل، یعنی تخار ته، سمنګان ته، کندوز ته، بغلان ته.
اغلی کوفی ټینګار کوي چې دغه پروګرام باید ودرول شي، کنه نو په خبره د هیواد نورې سیمې او ولسوالۍ به هم له ورته برخلیک سره مخ شي. هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نشو. د بدخشان ولایت اوسیدونکو هم د ارغنج خوا سقوط اندېښمن کړي او ویلي کله لا سوتلې سیمې بیرته وننیول شي، پر فیض آباد به هم طالبانو ته د پراخو حملو زمينه برابر شي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، د خبرونه مو هم دا اوس زموږ پر ویب سټ په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شي. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس هم فیروزه عزیزي د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په په بلخ ولایت کې نن د بازګر ورځې د نمانځنې په مناسبت د کرنیزو محصولاتو یو نندارتون پرانیستل شو. د دغه ولایت د صنعت او سوداګرۍ مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا جشن د دغه وزارت د کرنې ریاست له لوري جوړ شوی چې پکې د ښځو د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو څلوېښت غرفې نندارې ته ایښودل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې نندارتون کې د چرګانو او مچیو ساتلو فارمونو تولیدات لکه مربا او اچار او دغه شان د ښځو لاسي صنایع شامل دي چې د دوه ورځو لپاره به دوام ولري. د کرنې او مالدارۍ وزارت په هرات ولایت کې 200 کلیوالې ښځې د دغه وزارت د پراختیا پروژې نه برخمنې کړې دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د ښځې چې په مستقیم ډول د انجل ولسوالۍ د څارویو په مدیریت کې ښکېلې دي، د لبنیاتو د پراختیا او د کلیوالو د کورنیو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره ورته دا خدمات رسېدلي دي. نوموړی وایي چې د سیمې د اوسیدونکو په همکارۍ په دغه ولایت کې د شیدو د راټولولو یو مرکز هم جوړ شوی چې تجهیزات او وسایل د همدغې پروژې له درکه ورکړل شوي دي او ارزښت یې څه باندې 2 میلیونه افغانیو ته رسیږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,320 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، یو درې نیمه نی بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، همداشان یو لیتر پیټرول تیل 9,000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د صبحنۍ اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدل کیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلداري 190 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله: په ترکیه کې خلک نن د خپل هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. دغه انتخابات ځکه مهم ګڼل کیږي چې په ځینو نظر پوښتنو کې ویل شوي د ولسمشر په مشرۍ واکمن ګوند ښایي په ځینو ښارونو کې له ماتې سره مخامخ شي. لکه چې په اساسي قانون کې تعدیلات راوستل شول او له مخې یې د ولسمشر اجرایوي صلاحیت زیات شوی، دا په ترکیه کې د ښاروالیو لومړني انتخابات دي. دا موضوع زموږ همکار صالح محمد صالح تعقیب کړی. همدا اوس سره د پراګ له سټډیو په مستقیمه لیکه کې دی. اصالح صاحب، ستړي مشئ، د انتخاباتو په درشل کې کومه نظر پوښتنه چې شوې ده، دغه نظر پوښتنه څه وایي؟
ډېره مننه. ځینې نظر پوښتنې هغه سي چې تاسو اشاره وکړه شي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند عدالت او پرمختګ به په پلازمینه انقره او نورو لویو ښارونو کې له ماتې سره مخامخ سي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې نږدې 1,400 ښاروالان او د ښاروالیو د شوراګانو غړي ټاکل کیږي، که څه هم ځینې نظر پوښتنې وایي چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند به په ځینو ښارونو کې زیاتې رایې ونه ګټي، خو ښاغلي اردوغان د بریا تماشا ولیده.
هغه څه چې د ملي غورځنګ د ګوند مشر دولت بهجیلی څرګنده کړې، د مارچ 1 د بقا ورځ ده. که خدای کول موږ به دغه انتخابات وګټو، موږ به په ګډه ګټونکي یو او موږ به مخته ځو.
لکه چې د ولسمشر اردوغان په مشرۍ د عدالت او پرمختګ ګوند په 2002 میلادي کال کې واک ته رسیدلې، په دغه هیواد کې هر انتخابات ګټلې دي. په استانبول کې د ښاروالۍ د شورا یو کاندید اکرم امام اوغلو له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د ولسمشر اردوغان پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ.
اول خو دغه انتخابات د بقا په توګه یادول غلط کار دی. موږ دا موضوع نه منو. محلي انتخابات څه ته وایي؟ یعنې محلي ستونزو ته باید پام وشي. په دې موده کې موږ په یوازې توګه خلکو ته په استانبول کې د انبار شویو ستونزو د حل په اړه خبرې کوو.
له کله چې د ترکیې وګړو په 2010 میلادي کال کې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو په مرسته د ولسمشر اجرایوي صلاحیت زیات کړ، دا لومړی وار دی چې په دغه هیواد کې د ښاروالۍ انتخابات کیږي. کرام صاحب،
دغه انتخابات په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې پر واکمن ګوند باندې انتقادونه ډیر شوي دي. د خلکو شکایت اصلا څه دی؟
په ترکیه کې د اقتصادي بحران، بیکاری او د پیسو د انفلاسیون یا پړسوب له کبله واکمن ګوند له زیاتېدونکي مخالفت او انتقادونو سره مخامخ شوی دی. نظر پوښتنه شي چې په پلازمینه انقره کې د ښاروالۍ لپاره د اپوزیسیون کاندید منصور یواش تر نورو مخکې دی، خو ولسمشر اردوغان پر ده د کمپاین د غونډو پر وخت څو وارې انتقاد کړی چې ګواکې جعلکاري کړې ده. او مالیه یې نه ده ورکړی. یوازې چې په 2014 میلادي کال کې هم په انقره کې د شروالۍ انتخاباتو ته ولاړ وو، نو توانېدلی چې ګټونکی سي پر ځان یې لګېدلي تورونه رد کړي دي. یوازې د عدالت او پرمختګ ګوند له کاندید محمد اوزها سیکی سره چې پخوا د کلو پراختیا وزیر و مخامخ دی. په ترکیه کې چې د وګړو شمېر 2.8 میلیونو ته رسیږي، تر 50 میلیونو ډېر وګړي د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي.
ډیره زیاته مننه سالی صاحب. درنو دوستانو، واموریدل چې په ترکیه کې خلک نن د خپل هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. بیرته راګرځو افغانستان ته. د کابل ښار اوسیدونکي په دغه ښار کې د جنایي جرمونو په تیره د خلکو پر وژنو اندېښنې ښیي. وایي پولیس د جرایمو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د دغه وژنو په لړ کې تیره ورځ غرمه مهال د دغه ښار په 14مه حوزه کې یو زده کوونکی ووژل شو. پولیس د دغه پیښې د عاملینو د نیولو لپاره د هڅو د زیاتولو خبره کوي. وایي په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچه د پخوا په نسبت کما شوې ده. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې چې د وژل شوی زده کوونکی د کورنۍ او د غړیو په ویر پیلې کی.
دا د هغه زده کوونکی د کورنۍ د غړو د ژړا او ویر غږ دی چې د شنبه په ورځ د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ووژل شو. مصطفی هغه مهال په چاکوګانو ووژل شو چې له ښوونځي رخصت شوی او کور ته روان وو. د ده د ترزوی ډاکټر حسین آزادی راډیو ته وویل دغه وژنه د پولیسو حوزې ته نږدې وشوه، خو د ده په خبره پولیس د پیښې ځای ته نیم ساعت وروسته ورسېدل. پلار یې زنګ ووهه چې لاړ شه زما زوی جنګ کړی. زه چې د ګولایي له لارې د حوزې شاته ورسېدم، ګورم چې مصطفی پر ځمکه پروت دی، چاکوی په زړه لګېدل. روغتون ته چې ورسېدو سای ورکړې وه. د کابل د پولیسو ویاند بصیر مجاهد وایي د مصطفی د وژونکو د مندلو او نیولو هڅې روانې دي. دا شان ژړاګانې کله کله د کابل ښار په نورو سیمو کې هم اورېدل کېږي او خلک یې لامل تر ډېره حده جنایي جرمونه ګڼي. کابل ښاریان وایي په دغه ښار کې جنایي جرمونه، وژنې، سړي تښتونې او غلاګانې ډېرې شوې او پولیس په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. سید حسین او برات علي آزادي راډیو ته وویل
نام ترین اوزه از دیر است اوزی 13 اوزی 18 است در منطقه ما. تو شب و تو روز نیست که در اینجا دقیق قدر نشوه، دوزی نشوه، اختطاف نشوه.
یک قدر زیاد نگارن کنند است که بعد از شام اطمینان نداره که ما از این منزل تا اون منزل خود برسانم. تا اونجا میرسه و دیگه از این دروازه در میاد، از این دروازه میبره.
په کابل ښار کې د مصطفی وژنه لومړی پیښه نه ده، بلکې په تیره یوه میاشت کې ورته نور جرمونه هم ترسره شوي دي. په دې وروستیو کې د هود په میاشت کې یوه 16 کلن نجلۍ لومړی سړي تښتونکو تښتولې او بیا یې وژلې ده. د کورنیو چارو وزارت پرته له دې چې په دغه ښار کې د جنایي جرمونو شمیرې وړاندې کړي، وایي په دغه ښار کې جنایي جرمونه د پخوا په نسبت لږ شوي دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی آزادی راډیو ته وویل
د کابل لپاره هم کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دی. فډرال حوزو گرفت جرایمو ټیټ شوی دی، خو لا هم له بده مرغه په دین حوزو کې دغه ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ ټولو ضربت اورګانو ته په شمول د امنیت قوماندانۍ څوک دا هدایت ورکړی دی چې ژر تر ژره په غوصهو کې چې اوس هم مشکلات شته د دغو ته باید رسیدګي وشي.
سره له دې چې د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د جنایي جرمونو د کموالي په اړه د پولیسو ژمنې نمایشي ګڼي، خو د کورنیو چارو وزارت مخکې له دې د پولیسو د یو شمېر حوزو مسؤلین بدل کړي او پر ځای نوي کسان ګمارلي دي. دغه وزارت ویلي چې که د پولیسو د حوزو مسؤلین د ناامنیو کمولو ته جدي اقدامات ونه کړي، له دندو به لرې شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
د مغغلا آزادی راډیو ناوړی هترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیمي داروي ټولي ها ټول هغه مخابراتي شرکتونه چې د انټرنیټ او خدماتو کیفیت ټیټ وي جریمه بشي. دا په دچال کې د چپ دی ورسېو کې په ټولنیزو رسنیو کې د مخابراتي شرکتونو د ټیټ کیفیت د خدماتو او لوړ لګښت پر ضد خلکو کمپاین پیل کړی دی. په اړه جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې
اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي چې له مخابراتي شرکتونو سره په ناستو کې یادو شرکتونو ژمنه کړې چې په روان مریض کال کې به د انټرنیټ د کیفیت د ښه والي لپاره لا پانګونه کوي. د دغه ادارې رئیس محمد نجیب عزیزی د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هغه شرکتونه چې جرائم ولري مجازات بسی. هغه وایي مخابراتي شرکتونو ژمنه کړې چې په 1998 کال کې به په خپلو شبکو او فریکانس لویه پانګونه کوي تر څو کیفیت ښه سي. اتره همداشان د جواز د شرایطو مطابق د انټرنیټي خدماتونو له کیفیت نه جدي څارنه کوي. څو میاشتې وروسته چې تخنیکي ټیسټونه بشپړ سي هغه جرائم چې د انټرنیټي خدماتونو د ټیټ کیفیت له امله وي انشاءالله له تاسو سره به شریک کړم. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لوړ لګښت پر ضد په ټولیزو رسنیو کې پراخ کمپاین پیل شوی و. خلکو په دې برخه کې اطرا اداره پړه بلله او معنادارو او سمبولیکو تصویرونو سره جوخت یې دا لیکل چې اطرا چیرته ده. په دې اړه رسنیو هم راپورونه درلودل. یو شمیر کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو. دوی ویل چې شرکتونه د خپلو اعلانونو په شان خدماتونه نه وړاندې کوي. له دې ټولو وروسته بالاخره اترا اړه شوه چې په دې اړه له شرکتونو سره کینی او د خلکو اندېښنې ورسره شریکې کړي. اترا وایي په نویو پرمختګونو کې مخابراتي شرکتونو ژمنې کړي چې هره میاشت به له شبکو سره د مشتریانو اړیکې چې پخوا هره دقیقه 2.5 افغانۍ وه اوس وړیا وي. دغه شان به د شکایتونو د ثبت 999 او 998 شمیرې سره تماس هم وړیا وي. که څه هم خلک د اترا له دې اقدام هرکلی کوي خو وایي چې مخابراتي شرکتونه زیاتې ستونزې لري. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. هغه وایي نوم یې سردار محمد ده. پخوا ښه و 999 ته اطفایي او پولیسو ته به زنګ وهل کېده، پیسې یې نه خوړلې. اوس یې خوري. موږ له اترا غواړو چې د هر څه کنټرول کړي.
زما نوم واحد الله ده. مخابراتي شرکتونه واقعا پیسې ډېرې خوري. د نور داخلي شبکو ته چې زنګونه وي مصرف یې ډېر ده. انټرنیټ پاک انټرنیټ سم کار نه کوي. کار دی اخلو 4G ده که 3G ده سم کار نه کوي.
په افغانستان کې دا مهال روشان اتصالات، افغان بی سیم، MTN او افغان ټلیکام مخابراتي شرکتونه فعالیت لري. اترا په خلکو باندې غږ کوي. هر هغه څوک چې د مخابراتي شرکتونو د جرائمو په اړه اسناد لري د دوشنبه په ورځ دې له دغه ادارې سره شریک کړي څو د جواز د شرایطو مطابق اړوند شرکتونه مجازات سي.
اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو تجمل تورمان کتنې په ګډه یو
هش سو ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي په خطر کې له طالبانو سره د امریکایي چارواکو او افغان سیاسیونو د موازی لیدنو کتنو پرانږدې کېدلو سره ارک هم هڅه کوي چې د سولې په اړه د سیاسیونو متفاوت لیدلوري سره یو کړي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له مودو وروسته د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون له یو شمېر سیاسیونو سره کتلي دي. ورځپاڼه لیکي ارک په خپله خبر پاڼه کې دا ناسته مشورتي ګڼلې ده او ویلي په دغه ناسته کې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د ولسمشر دوهم مرستیال سربر دانش او د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی برخه اخیستې وه. په مطلب کې راغلي ولسمشر غنی دغه ناسته رغونکي بللې او په خپل یو ټویټ پیغام کې لیکلي چې له افغان سیاسیونو سره به ورته ناستې دوام وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وروستۍ څرګندونې راخیستې دي. ورځپاڼه لیکي جنرال دوستم خپلو پلویانو ته په خبرو کې وویل چې کله طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورنه کړي د مبارزې لپاره به د خلکو تر څنګ ولاړ وي. په مطلب کې راغلي جنرال دوستم دا هم ویلي موږ ډاډه یو چې 40 کلنه جګړه پای ته رسیږي خو د سولې د خبرو له امله به روان کال هم جګړه شدیده وي. د مطلب لیکونکي لیکي نوموړي دا خبره هم کړې چې که وضعیت خراب شو نو چپنه به مې کفن هم شي. د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم په اوله ورځپاڼې دا هم ویلي چې که افغان دولت د پوځي عملیاتو بشپړ صلاحیت ورکړي په شپږو میاشتو کې به د افغانستان شمال او شمال ختیځ د وسلوالو طالبانو لشتون پاک کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له پرون راهیسې پر غځول شوي ډیورنډ کرخه د پاکستاني ملیشو لخوا تیر شوی اغزن سیم د سیمو د اوسیدونکو لخوا په زور ټول شوی او دا لړۍ لا هم روانه ده. په مطلب کې راغلي یو ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی په کې لیدل کېږي چې دغه خلک د پاکستان پر ضد شعارونه ورکوي او اغزن سیم په تیږه ولي او له منځه یې وړي. په مطلب کې چې یاد ویدو سرچینه ګرځول شوې دا هم راغلي چې موترزین وایي دا سیم د پاکستان ملیشو په زور غځولې او دواړو خواوو پښتنو ته د منلو نه دی.
اوس هم دا یا پوهېده یوه بله برخه عصمت څاروان وړاندې کوي.
په یو وخت مو د څو ماشومانو د زیږولو ډیر اوریدلې، خو داسې مو شاید نه وي اوریدلې چې یو ښځه دي د لومړي ماشوم له زیږولو یو میاشت یا څه موده وروسته بیا بل ماشوم وزیږوي. یوه بنګلادیشي ښځه د ماشوم له زیږولو یو میاشت وروسته بیا زیږنتون ته یوړل شو او غبرګولې وزیږول. ډاکټران وایي د ښځې دوه رحمونه درلودل او لومړی ماشوم یې په یوه رحم کې و او دوه نور یې په بل کې. دا ښځه چې عارفه سلطانه نومیږي لومړی ماشوم یې په فبروري کې دنیا ته راغی، خو نږدې یوه میاشت وروسته بیا ورته درد پیدا شو. ډاکټران په پیل کې بیخي حیران شول چې څرنګه کېدای شي چې د ماشوم له زیږون یوه میاشت وروسته دي یوه ښځه بیا امیندواره او د ماشوم زیږولو پړاو ته ورسیږي. په خپله سلطانه فکر نه کاوه چې نور ماشومان به یې هم په نس کې وي، خو ډاکټران وایي چې داسې کېدای شي او تر دې پخوا هم داسې شوي دي. د دې لپاره چې د سلطانې کورنۍ بې وزله ده، د لومړي ماشوم له زیږولو مخکې یا وروسته الټراساوند معاینه نه وکړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. درنو دوستانو، اوس به هم نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړه. غن وروسته نور بس ته ونې خبرونه لرو. له ازادي راډیو سره پات شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغونج خوا ولسوالۍ کې چې یوه ورځ مخکې د سقوط خبر ورکړل شوی و لا هم شدیده جګړه روانه ده. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د سلګونو کسانو په ګډون د سولې د ولسي حرکت لاریون روان دی. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل د لاریون ګډونوال د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې جګړه بنده کړي او د سولې خبرو ته کښېني. د ترکیې خلک نن د خپل هیواد ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. نظر پوښتنې ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند به په پلازمینه انقره او نورو لویو ښارونو کې له خطر سره مخامخ شي. په اوکراین کې نن د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د دې هیواد 15 میلیون وګړي چې د رایه ورکولو مستحق دي دا ځل غواړي داسې یو مشر غوره کړي چې د اوکراین په ختیځ کې تر 15 کلنې جګړې وروسته په دې هیواد کې سوله ټینګه کړي، فساد له منځه یوسي او د هیواد له سیاسي شخړو وژغوري. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پر نړیوالو غږ وکړ چې د کډوالو په وړاندې په خپل چلند کې بدلون راوړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنونده های رادیو آزادی، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگم. از سال 2001 میلادی به این سو و همزمان با تلاش ها برای ایجاد ظرفیت ها و فرصت های کاری برای زنان در ادارات دولتی، تعداد قابل ملاحظه زنان در بخش سکتور خصوصی نیز شامل کار شده و با بکارگیری ظرفیت هایشان تجارب خوب و پیشرفت های قابل ملاحظه نیز داشتن. در حال حاضر تعداد زنان در سکتور خصوصی و موسسات در مقایسه به نهادهای دولتی به مراتب زیاد است و زنان توانستن از طریق رقابت آزاد و با استفاده از توانایی که دارند سهم مساوی کار و مسئولیت با مردان را در این نهادها به دوش بگیرند. اوس مهال خزی د گنو غیر دولتی اداره و موسسات و رهبری پر غړ لري او دې کار د خزو د ظرفیت جوړونې په برخه کې د فرصتونو ترڅنګ د خزو د اقتصادي خودکفای د خزو اقتصادي خودکفای سره هم مرسته کړې ده. پر همدې موضوع نن په باس کې غلی حسینه زهبي ژورنالیست او د خزو د برخې فعال را سره په خبرونه کې میلمه ده چې خراغ لاس وکړي.
ډیره زیاته مننه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. غواړم د لومړۍ پوښتنې په توګه مطرح کوم چې په 13 کلونو ته د ښځو په برخه کې کار ته په کتو تاسو په خصوصي سکتور کې د ښځو ونډې ته څونه خوشبینه او دغه وضعیت ته څونه راضي یاستئ؟
ډیر ښه. په پیل کې راځو چې کله چې مونږ په خصوصي هم په دولتي سکتورونو کې د دې تمه لرو چې باید هلته ښځینه کار وکړي، دلته ټولو مخکې دغه مسله کورنۍ پورې اړوندېږي چې آیا یوه کورنۍ خپله لور یا خپل ماشومه یې داسې روزل ده چې هغه به زده کړې وکړي او حداقل کله چې په خصوصي سکتور کې اوسي یا په دولتي سکتور کې طبعا چې هغه ظرفیت ته هم اړتیا لري چې باید یوه مېرمنه یوه نجلۍ زده کړې کړې اوسي، لوړې زده کړې کړې اوسي، د دې وړتیا ولري چې په هغه بستونو کې کار وکړي. نو که تیرو 10 کلونو ته مونږ نظر واچو، پرته له شکه هغه کلونه چې هم په زده کړو برخه کې څه ناڅه اسانتیاوې رامنځته شولې هم د کورنۍ لپاره اما په هواي بیلابل پروګرامونه تر سره شول. نو تر دې دمه بیا هم ویلای سو په هغه ډول کې مونږ د نارینه او طبقه سره پرتله کوو د زښت زیاته کمنه، یعنی په ډیره کمه فیصدی به مونږ وایو چې په خصوصي سکتورونو کې ښځو ته دغه ونډه ورکړل شوې ده. خو که چیرې بیا د افغانستان دغه څلوېښت کلنه یا هم څلور لسیز جګړې ته ګورو، بیا نسبتا بیا هم ښه ده، خو بیا هم باید کار وشي او لا پسې پرمختګ وکړو.
علت په څه کې ګویم؟ خو په ادارې په دولتي ادارو کې دي چې مونږ دغه څه موانع د ښځو پر وړاندې ګورو، ځینې تاوتریخوالي او ځینې هغه تبعیضي چلند چې ښځو پر وړاندې په خصوصي سکتور کې. تاسو ویل د ښځو ونډه هغه ډول چې تمه وه تعداد هغه حتی نه ده رسېدلی، علت څه دی؟ آیا ظرفیتونه نه موجود نه وو په دې برخه کې؟ په تیر کې هغه موانع چې موجود وي چې د ښځو پر وړاندې تعلیم پر وړاندې او د کار پر وړاندې هغه وي، که دا و چې فقط دغه زمینه د کابل ته محدوده شوه، دلته پاتې شوه.
دا خوازی خبره ده چې اوس هم مونږ د ښځینه د پرمختګ په اکله خبرې کوو، حتی له ډیرو دولتي ادارو څخه هغه کسان چې باید دوی مسؤلیت لري تر څو ښځینه لپاره هم د زده کړو هم د دندې زمینه برابره کړي. نو هغوی یوازې که مونږ پلازمینه کابل په نظر کې ونیسو، نو د ګوتو په شمېر څو ښځیناوې د ټول افغانستان له میندو او له پیغلو څخه استاستوب نه شي کولای. اوس هم داسې سیمې دي، اوس هم داسې ځایونه دي چې هلته حتی یوه پیغله وروسته له دې نه چې هغه شپږ اته کلنۍ ته ورسیږي، یوه ماشوم هغه نه شي کولای چې زده کړې وکړي. نو کله چې هغه زده کړې نه وکړي، یوه بې سواده نجلۍ هغه ستره شي، هغه څنګه مونږ د تمه ولرو چې هغه په ډېرې خوب استو کې؟ اوس ښوونکو ته مونږ اړتیا لرو، ښځینه ډاکټر ته اړتیا لرو، پولیسو ته اړتیا لرو، په سوداګرۍ برخه کې مونږ اړتیا ورته لرو. خو کله چې هغه ونه روزل سي او په هغه معیارونو برابر نه سي، نو طبعا چې هغه پرمختګ هم نسي کولای. ستونزې شته د کورنۍ څخه پیل تر هغه کسان چې مسؤلیت لري په دغه برخه کې، په سمه توګه په هغه توګه چې باید دوی لازمه ده چې د ښځو لپاره کار وکړي نشته. هم کله چې مونږ وایو په یو اداره کې باید د ښځو د مسؤلیت لپاره حداقل دوی ډاډه اوسي، زه د کور څخه راوزم اته ساعته یا لس ساعته زما د کور څخه بهر تېرېږي، خو زه باید ډاډ ولرم چې ما ته د چا له خوا نه زیان نه رسیږي، زما ځان او زه ټوله په امن کې یم. هغه داسې بیا دوی هم کولای سي چې په ډېرې آسانۍ باندې کار وکړي او خپله ونډه ادا کړي. مونږ وایو چې ښځینه او نارینه دواړه کولای سي چې په افغانستان کې په هغه توګه خپله ونډه ادا کړي چې په هره برخه کې بیرته افغانستان د پرمختګ په لوري بوزي. نو همه ده چې باید دغې ونډې لپاره زمینه برابره سي تر څو وکړي چې دوی ښه کار وکړي.
بله، یعنی تاسو وړي وایي چې تر اوسه پورې هغه مسؤلیت په کاري چاپېریال کې وته په ټول نه کې نه رامنځته شوی د مېرمنو لپاره؟
پرته له شکه، اول خو تر کاره مونږ نه رسېږو. کله چې له کور څخه راوځو، لومړنۍ ستونزې په ټولنه کې مونږ ته رامنځته کېږي. لومړنۍ خبرې یوه نجلۍ کله چې له کور څخه وځي، ښایي هغه خپله کوڅه هم پاتې نه وي رسول سي، بېلابېلې خبرې اوري. دا خبرې به یوه ورځ تحمل بشي، حوصله بشي، وبزغمل شي. دویمه ورځ هغه نجلۍ هم دا وایي چې نن که ما د ځوان له خوا نه یو خبر واورېدله، سبا ته ښایي چې بېلابېل نور داسې کارونه زه وینم یا داسې خبرې زه واورم چې هغه زما په ذهن باندې تاثیر وکړي. او که مونږ وایو چې زمونږ په ټولنه کې هم دری ژبه ټولنه کې هم په پښتنه ټولنه کې دا ستونزه به ډېر زیات لیدل کېږي. نو دغه اول زموږ ټولنه د ته چمتو شوی تر دې مهاله نه ده چې یو منجل کې باید په لاره یو بازار کې اوسوک وزغمي چې دغه کار لري. کله چې کورس خره وتل حتما یو دیدن په لور بسي. بیروس لغنه هم کله چې موږ دیدن ځای ته ځو، تر ډېره حد هم دغه ستونزه راکم شوی. خو بیا هم په ځینو ادارو کې موږ داسې راپورونه لرو چې داسې چلند کېږي چې د انجل کې یا د میرمنې خوندیتوب حالت مطرح نه وي. دا چې دوی هم زړه نه کوي، هاته د کورنۍ نور غړو ته هم دغه یو مونږ وڅې ونجل کې کله چې کورس خروځي، هغه کولای شي چې څونجونو ته بیرته بیلګه ووسی. که هغه چیرې دغه ژوند په خطر کې ووسی، نو تبه چې ډیرای د سنجونو به ووسی چې هغه هم د لیکو لوڅ څخه شاته پاتې هم د کار څخه.
که راشو به تخپل موضوع ته چې د ظرفیتونو په اړه خبرې وکړو، د میرمنو په خصوصي سکتور کې د میرمنو د کار لپاره څونه ظرفیتونه ایجاد شوي؟ تیر ته په کتو ماته په لومړی کلو کې ماته دې شاهد وو، هدف مې 2000 لومړی کال نه په لومړی کلونو کې ماته د دې شاهد و چې میرمنو ډېر په ټیټو وسطو باندې کار کاوه. ظرفیتونه څونه جوړ شوي د ښځو برخه کې او دا د رهبرۍ د اخیستو لپاره؟ لکه ما چې مقدمه کې اشاره وکړه، د رهبرۍ د مسؤلیتونو د اخیستو لپاره میرمنې څونه چمتو شوي دي؟
بله، دلته بیا دوه بحثه مطرح دي. یو مونږ کله چې رهبرۍ ته اشاره کوو، یو چې د ظرفیت په برخه کې. طبعا کله چې د خصوصي یادونه یو سکتور ته کوه، هغه په دې معنا چې هغه څښتن به هم خپله ګټه په نظر کې نیسي، یو ښایید به بېرته په نظر کې نیسي، او هم به که د خدمت مسله مطرح وي هغه به هم په نظر کې نیسي. نو دلته بیا هغه به هغه کسان هغه کارمندان کارکونکي به غو استعمالوي چې وکړي چې سمه ګټه ورنه واخلسل سی او هغه کار لپاره دغه بس لپاره چې دغه بس تر څو خلک ورته راسي او کار وکړي هغه ته باید وړ کسان ووسی. نو بیا هم هغه موضوع تر ګرځو چې دغه موضوع په لومړی کې ډیره ستونزمنه و. کورنۍ چمتو نه وي چې لورانه لار څه زده کړي وکړي تمن چې زده کړي د لامل کې چې ظرفیت لوړ شي او ټولنه هم دې ته چمتو نه وه چې باید په دغه ټولنه کې د محلکان تر څنګ په ښوونځیو کې نجونې ومنل سي. وروسته له هغه نه بیا بیرته همدغه خصوصي سکتور د پلان کې ونیوه یا دغه نظر په دغه موضوع واچو چې باید څه وکړي د دوی مسؤلیت په دغه برخه کې څه کېدلی سي. کارونه اسانه سول له لومړنیو نو په ورته خپل وکړي چې باید خزینه پکې وګمرل شي د ویانه په حیث د موینه په حیث یا د عادي کارکونکو په حیث په هر برخه کې یا هم کومه نظامی برخه تللار سو د عادي افسر په حیث د خزینه څخه کار پایل سه هم د څه وس مونږ وچه لنی کمرغه مونږ ډېر په خو باستو کې خزینه ویلرو او کچېری په د مدیریت په برخه کې راسوده هغه موضوع د واقعا هم تر دې مهاله د ګوتو په شمیر خزینه د چاغه هم یوازې په پلازمینه کابل ښار کې بیا غوي فعالیت لري چې غوي په خو استول کی کار وکړی او یا همایت دي یو ادارې مدیریت په پیغړه وسی تر ډیره د امغه ادارې خلونه په دوی باور نه کیږي. حالات کومه بیا وای ک چې د کورنۍ مدیر مرده یا یو میرمنه ده کله چې د کورنۍ هم له سنځمن شرایط د کنټرولولای شي یا هغه کولای شي په ډیره سمه توګه په هر برخه کې کار وکړي په کور کې نو تمن چې په اداره کې هم د کار کولای شي. یوازې خبره دلته چې باید باور پی وکړي کله چې د دولتي یا هم د خصوصي سکتورونو لخوا څخه دوی ته بحثونه اعلانې کې حداقل محدود باید نسی. حوال د دولتي بحث څخه موږ پیل کوو په دولتي ادارو کې بحثونه اعلانې کې یو سلنه ورته ټاکي مثلا هغه هم د 50 څخه ټیټه وسی 50 څخه ټیټه یو سلنه ټاکي چې دغه تل تکول اساس جنون راسي آزموینه تر سره سي ورسره لغه آزموینه څخه خو الان کې کبي فصد نارینه او ته دغه بحث وټکل سي دیش فصد خزینه او ته نو تاسو فکر کوئ چې د دغه دیش فصد څخه داس جنون وسی سلورټي ولري هغه به نس کولای چې کارو کې ځکه زمينه ورته قاعده کړل الان کې باید په آزاد توګه پری خودل سي بخوز باید باید اعتماد راسی باور پری وکرسی او زه مطمئنه په هغه وزارتونو کې اتا په هغه خصوصي سکتورونو په برخه کې اوس موږ ډېر خي سوداګری لرو ک واقعا هم هغه ته ورته سم د امکانات ورته کم وسی سوداګر موږ په دې منوي چې هغه کزه چې په ډیرو کم امکاناتو پیل کوي تر دې مرحله دوی امکانات نه لري چې ولایتونو ته لاړ شي سفر وکړي یا هم تر نمایندګي پرانیزي او یا هم د هیواد بهر دوی لاړ شي کار وکړي خو امکانات په لیدو سره بیا هم وایي چې د ګوتو په شمیر کې نه هم دی خو په دوی باور کولای سو دغه باور د دې لامل کیږي چې نور هم دغه ډګر ته ننجونی را ودانګي خزینه را ودانګي او د دوی باور هم په ځان باندې پیوړی سي دوی وایي چې په یو اداره کې چې حالته که هر څومره مدیران اوسې خو هغه نه را نوسي نو زه به څنګه کولای سم د دوی د مدیریت لاندې کار وکړم. یو ویر ورسره وي خو که په چیرې په یوه اداره کې د مدیریت په چوکۍ یوه خزینه ناسته اوسي نو په هر برخه کې کولای سي دغه عادي کارمند هم خپله ستونزه ورسره شریکه کړي او هم هغه ستونزې له منځه ځي.
ډېره مننه. د تاسو اشاره وکړه د دې ته چې د ظرفیتونو برخه کې چې هغه د کار څښتن یا د خصوصي ادارې څښتن تر ډېره د خپل ګټې تم ګوري چې د میرمنو د څښتن برخه کې همدغه ادارې خصوصي سکتور برخه څونه خزو ته د دې زمينه برابر کړی دا چې د دې وکړې خپل استعدادونه خپل ظرفیتونه لوړ کړي تر څو وکړې شي چې دغه حالت نه چې موجوده حالت دې نه ووزی دا فرصت هم موجود دی په دې اداراتو کې
په ځینو اداراتو کې دا به وي په ځینو اداراتو کې ښه موجود و سی رسنۍ موږ ښه اشاره ورته کولای شو چې ډېر یو ښه فرصت یو ښه زمينه د سنجونې راسي په دغه برخه کې هم زده کړي هم بهتره کار وکړي او یا هم اوس خصوصي خوانځي دي خصوصي پانتونونه دي تر ډیره حد همونګه و چې موږ په افغانستان کې اوس دي خون کوله کوم څه مخامخ خو دغه خصوصي پانتونونه او خوانځي دي لامل سوي دي چې دغه پیغله یا دغه میرمن تجربه لسره وي او په دولتي ادارو کې خو ته باندې چې مشارات ورسره ذکر سي اوس چې باید دوی تجربه ولري. خصوصي سکتور یو وخت بیلګه یو وخت بیلګه ده کله چې دوی ځوانانو ته یا په ټوله کې د چا د موږ موضوع په خزینه باندې ده دوی ته د کاری زمینی خبره برابر کړه چې دوی تجربه لسره وي او دا تجربه به کولای شي نور هم پر مخ لاړ شي په دولتي ادارو کې دنده واخلي نو تر حدا پورې ښه ده خو بیا هم وایي چې کم ده ځکه کچېری د افغانستان خزینه او نارینه موږ پرته لکه کچېری دولتي او غیر دولتي ادارې پرته لکه بیا وایي چې کم ده کار کیږي خو په هغه توګه چې پاتو سي نو زما په نظر باید په ډېر چټکۍ دغه ګامونه موږ واخلو په ډېر چټکۍ باید افغان او پیغله ته د زمینی برابر کړي د ترڅنګ ته زمينه برابر او باید غوډ خوندوب لپاره هم مونږ تدابیر ونیسو. کورنۍ کې هم باید یو ورور یو پلار یو خاوند نیتا هورمن اوسه چې یا هم خپل لور ته خپل میرمن ته خپل خور ته باید اجازه ورکړي چې هغه د زکر ترڅنګ د څه فایده چې یو پیغله تر دولسم یا تر څوالسم یا تر لسانس تر درجه زکر وکړي خو هغه به وظیفه سرته نه رسوله. نو موږ خو بیرته دې ته اړتیا لرو چې په هیواد کې موداسې کډرونه پیدا سي چې نوی نسل بروزي. خو که چیرې همدغه نسل چې رسیدلی ده تر ماسترۍ دکتورا رسیدلی د په کورونو کې کینول سي ته به چې بیا هم موږ د پراتونکو کلونو سداسې یو دوګواښ به موږ ورسره مخامخ شو چې هیڅ داسې نسل ونه لرو هیڅ د ځوانانو پیغله به ونه لرو چې هغه کار وکړي او د ټولنې خدمت وکړي.
ډیر زیاته مننه. شنونده عزیز رادیو آزادی، شما شنونده برنامه شکست سکوت هستین. من شماره های برنامه تماس با برنامه را اعلام میکنم. شما میتونید با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و در رابطه با موضوع برنامه از مهمان ما سوال مطرح کنین. شماره تماس ما 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0782 27 55. با وقتون شمیری غوارم بایم 0999 40 15 40، بلش میره ده 0902 25 55. بله شنونده نداریم فیلن. بله که رشو پا دیتا چی ده ستونزی چونه دیدی دی ده میرمونو پوران دی یا خوب مرکز که ده ما تاسو پا تیرول اسکلنو که فقط شاید دیدی و چی پا مرکز که تر دیره ده خصوصی سکتور وده و که پزنگری تو که ده میرمونو برخی تراشو تر دیره کابل که منگه کابل پوری محدود و پا ولی تو که چونه زمینه مسایده ده زکا منگه کلا چی خبری که پا ملی پا مجموع توگه پا جمعی توگه ده افغانستان پا ده چولو برخ پا آره موضوع مطرح کو تاسو مخ کې دی ویل چې کورنۍ باید اجازه ورکړي چې دا جنې لاړ شي خوانځي ته خوانځي نور څه کار ته. نو په ولاتو کې دا زمينه مساعده ده کنه د جنو لپاره چې د دولتي ادارو تر څنګ لاړ شي په خصوصي سکتور کې هم کار وکړي.
بله په پلازمینه کابل څخه کوز اوس مونږ په کابل یو څه حساب کولای شو. اوس خلک چې زمونږ سوداګر زمونږ د خصوصي سکتورونو هغه مسولین ولاتو ته هم پاملرنه کوي چې واقعا زمونږ مخ دوی ته باید خدمت هم کوو. سم د دې تر څنګ چې ګټه پر نظر کې نیسو بیت خپل هیوادوال ته خدمت کوي بیت د ټولن ته خدمت کوي. په ولایتونو کې هم یوازې ډیر کم حتی د ګوت د شمیر باندې موږ حساب کولای شو چې هلته به هم په مرکزونو کې بیت به د زمینې برابر د سي خوانځي دي یا نجونې زده کړې کوي او یا هم په خصوصي سکتور کې دوی ته کار سوی ده. خو که په ټوله کې ټول افغانستان وښیو ټول هغه سیمې وښیو چې هغه نوي اوس حداقل د پرمختګ په لور روان دي نوي اوس هلته حداقل هلته د دولت لخوا څخه د حکومت لخوا څخه داسې ودانۍ جوړې سوي دي داسې بنسټیز کارونه سوي دي چې هلته ځوانانو ته کار زمینه برابره سي. خو بیا هم هلته وایو چې ستونزې ډېرې زیاتې دي. د کور څخه دغه ستونزه پل شوې ده. اولس کلونه تیر شول که یو چا اولس کله مخکې خپله لورې په لومړي ټولګي کې شامله کړې وای نو نن دولسم کال هم خلاصه و لورې زده کړې هم پای ته رسولې. او بیا د ستونزه نه و چې کله چې یو څوک خپل میرمن روغتون ته خو بوزي او په لاره کې سړک هم خراب ده نو هماغه د هغه میرمن په لاره کې مړ کیږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي. دا ستونزه به اوس نه و خو حالان کې دغه ستونزه وشته. اوس هم په ډېری ولایتونو کې اصلا ښځینه ډاکټرانې نشته دي او کوي هم د یوې ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته یو مریض ویل کیږي چې هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. اوس هم ښځینه ښوونکي نشته دي. امنیتي ستونزې شته، ټولنیز یا هم ګواچې فرهنګي محدودیتونه اوس هم شته. راځئ په دغه خبره ځان پوه کړو چې کله چې یوه میرمنه د کور څخه وځي یوه نجلۍ چې درس وایي او طبعا چې اسلام په ښځه په نر باندې زده کړې فرض کړي دي د زده کړې په دې معنی نه چې یوازې ښوونځی دې خلاص کړي، هغه خپلو ښو بدو باندې پوهسه نور په کور کې کښېنه او د کور میرمنه باندې به اوسي. د کور یوه میرمنه کولی شي چې دواړه کارونه وکړي. که مونږ راسو خپل بیبیانې وګورو هغه ښې سوداګرې تېرې شوې دي حالانکه د کور مسؤلیتونه یې هم درلودل، حالانکه هغه وخت ډېر امکانات کم و اوس خو امکانات هم پیدا شوي دي. نو دا خبر ته هیڅوک هم ځان ته پلمه نه نیسي چې دغه میرمنه د کور میرمنه ده باید د کور کارونه وکړي، ماشومان دي هغوی باید وروزي. نه، یوه لوستې میرمن به تا په راتلونکي کې بېرته لوستې بچیان روزي. که هغه هلک وي که نجلۍ اوسي، که نن تا خپله میرمن د زده کړو څخه پس لرې پاتې کړله یا د هغې ته د کاري زمینه برابره نه کړه، نو دا تمام لري چې تا زوی به سبا ته ښې زده کړې وکړي. هماغه ده چې مونږ به نن په یوې میرمنې باندې کار کوو چې یوه میرمن لوسته اوسي، یوه نجلکۍ، یوه پیغله نجلکۍ زده کړې وکړي، کار وکړي، تر څو راتلونکی مو ښه سي. که نن یوه میرمن بې سواده نو هغه هېڅکله هم د زده کړو په قدر باندې نه پوهېږي، او هغه سبا ته دغې ټولنې ته یو لوستی ځوان نه شي وړاندې کولی. نو واقعا په که ولایتونو ته لاړ سوم هلته هم یوازې په مرکزونو کې به یو څو د لوستې کسان اوسي، یو څو داسې مېرمنې به اوسي چې په هغوی کار وسي، خو هغوی هم په داسې ډاډه زړه د کور څخه نه وځي. ډېر زیات ستونزې په نظر کې نیول دي او په ډېر داسې ډار او بیم د کور څخه راوځي. هغه هم که جرات اول وکړی سي، د یا د کورنۍ څخه دغه اجازه وکړی سي، واخیستلی سي، نو ښه ده چې په ټوله کې په ښوونځیو کې هغه کسان چې په دغه برخه کې مسؤلیت لري، د عامه پوهاوي په برخه کې، په مسجدونو کې باید دغه د ملا صاحبانو دنده ده چې حداقل هر هغه چا ته، هر هغه پلار، هر هغه زوی یا هغه ورور یا خاوند ته د زده کړو ارزښت وپېژني. کله چې زده کړې یا داسې کدرونه پیدا کړل چې په هغوی مونږ حساب وکړی سو، طبعا چې هلته بیا د کاري فرصتونه هم رامنځته کېدلی سي. اوس کله چې د خصوصي سکتور له مشر نه پوښتنه وکړه چې ته ولې په ولایت کې سرمایه ګذاري نه کوې، هغه وایي چې هلته نشته، زه په چا باندې کار وکړم. نو کله چې د یوې خوا څخه مو ظرفیت لوړ کړه، د بلې خوا څخه مو خپلو سوداګرو ته یا د خصوصي سکتور مشرانو ته دغه عامه پوهاوی ورکړه چې تاسو ورسې په ولایتونو کې دغه سرمایه ګذاري وکړئ، پانګه اچونه وکړئ، نو طبعا چې د دواړو خواوو څخه بیا مثبت ګامونه اوچتېږي.
بله، د ماته سي ډيري ميرمني انجوني هم شتل ته چې هغه دی یو ډول نړیوالو ته یو مثال دی د افغانستان د پرمختګ. ماته سپ ټولنیز شبکو کې ته پرسنیو کې د دې شاهد یاستو چې هغه دی د افغانستان یو ډول ډېر تصویر وړاندې کړی دی. په کور دننه کې ماته سپ ډیره شو د ميرمنو کار او د انجونو په ځنګړې توګه په خصوصي اداراتو کې څونه بایس د دې شوی چې په ټولنه کې یو تشویقي بڼه ولري او د تاوتریخوالي مخنیوي وکړي په ټولنه کې، په کورنیو کې.
پرته له شکه چې میرمنې دغه ونه ډېره ښه ادا کولی سي، خو بیا ځینې مسایل دي چې بیرته اکثرا ځینې میرمنې چې بیرته د خپل همجنس له خوا څخه هغه له ستونزو سره مخامخ کېږي، یا نه پرېږدي چې هغه پرمختګ وکړي. راځئ دغه ومنو چې هر څوک په دغه نړۍ کې یا دغه نړۍ ته چې راغلی خپل ځای لري، که پرمختګ دې وکړي، که زحمت دې وګاله، که دې زده کړې وکړلې، لا به ښه ځای، ښه څوکۍ، ښه موقف به لاسته راوړي. خو هېڅوک د دې لامل نه کېږي، یا همته نه شي کولی چې یو خپل همزول یا همجنس ته هغه ستونزې ورته رامنځته کړي تر څو ته پرمختګ وکړي. نجونې ښځینه ښه بېلګه کېدلی سي، او که هغه په رسنیو کې اوسي، که هغه په نورو برخو کې دوی کار وکړي، او د پولیسو په لیکو کې که مونږ ووینو سي، کله چې یا ښځینه هلته کار کوي، هغه ښه بېلګه کېدلی سي. خو په دې شرط داسې باید په دغه ټولنه کې مونږ خپل رول ولوبوو چې هغه مونږ د یوې نجلکۍ باور لاسته رانه وړو، د یوه ورور، د یوه پلار او د یوه خاوند باور لاسته راوړو. ځکه هماغه دي چې ډېری کله ممانعت رامنځته کوي، ډېری کله خنډ رامنځته کوي تر څو د ښځینه وي د کور څخه ووځي. نو په ټوله کې مسؤلیت په دواړو خواوو دی. ښځینه باید هم خپل رول ښه ولوبوي، هم دغه چانس چې لاسته راوړلی اوس زه د کور څخه راوځم، ما دغه چانس لاسته راوړلی، باید زه ښه ګټه ورنه واخلم، او د هغه خویندو لپاره کار وکړم چې هغوی په کورونو کې دي او نسي کولی له کور څخه ووځي. یعنی دا مسؤلیت یوازې دا نه ده چې زه دنه سرته رسوم، یوازې باید بېرته معاش یا پیسې اخلم، نه، د معاشو پیسو تر څنګ هغه ختمیږي، خو هغه معنوي کارونه یا معنوي ارزښتونه چې موږ د خپلې ټولنې لپاره سرته رسوو، هغه تر کلونو کلونو بېرته یاد شي. ونډه دا کولی شي، خو په دې توګه چې پوه سو هر هغه کار کې یو ښوونکي ده، که یوه ډاکټره ده، که یوه ژورنالیست ده، یا په هره برخه کې چې یوه نجلکۍ، یوه پیغله، یا یوه مېرمنه کار کوي، باید په قدر پوه سي. ځکه ډېرې داسې مېرمنې دي چې هغوی غواړي یا وړتیاوې لري، مونږ هم نسي کولی چې له کورونو څخه راوځي. مونږ باید ښې بېلګې اوسو تر څو هغوی ته په ټولنه کې داسې مطرح سو چې هر څوک مونږ باور وکړی سي په مونږ باندې، او خپلو کورنیو هغه ښځینه غړو ته هم اجازه ورکړي.
ډېره مننه که راشو د بله یو اړیکه لرو، دا به راواخلو وروسته بیا راشو پوښتنې ته. بلې،
السلام علیکم.
السلام علیکم.
مرسلا صاحب، سلامونه تاسو ته، د غزې راډیو ټول همکاران او اورېدونکو ته وایم.
تاسو نه ډېره زیاته مننه، مهرباني. نو مو واخلې لکم زیس خو اړیکه نیولې.
مننه دوستاسو همشنه همکار مرمرجان زیرک د خو سولیت د طرف ته ماس کیم.
زیرک صاحب مهرباني، اوکې ښه راغلې.
مننه. مننه ډېر ښه موضوع هم شریک کړی، لکه څنګه چې موږ ورسره محترم وکیل دی خزستون د پیډاراو کې شتون لري،
خو متاسفانه که چېرته موږ دغې ستونزو ته پاملرنه ونه کړو دغه ستونزې به نورې هم وغځېږي. ولې لکه مخکې تاسو سره په پروګرامونو کې زه ډېر په دې موضوعاتو مې غږېدلی یم چې که چېرته یوه ښځه دا په ازادناتو ګډې نه شي ورتله چې ادارې ته لاړه شي هلته اداره کې خپل کار اجرا کړي، که چېرته ورځي نو دی به ډېره په هغه حالاتو کې وي. که چېرته موږ چې ښځې دغو کړنو ته یې پیک پاملرنه ونه کړو امکان به ولري چې موږ به نورو ستونزو مشکلاتو سره مخ شو. ولې ډېرې موږ د دغې دوران چې دې ته د زده کړو زمینه هم نه ورکوي، دا هم د ښځو لویه ستونزه ده. که چېرته دغو ستونزو ته مشکلات ته موږ پاملرنه ونه کړو مرسله سي نو ډېرې غلطې پایلې به ولري. خو اطلاع دې وکړي چې دغو ستونزو دغو مشکلات ته موږ ډېره پاملرنه وکړو چې نرمل ستونزې ګوره په افغانستان کې دی په بده کور کول کېږي او نورو دغه ستونزې دي چې سره به مخ کېږي. نو د دې کې ټکي چې موږ پاملرنه وکړو امکان به ولري چې د ښځو ستونزې ګراب لګړي.
بل یعنې تاسو غواړئ وایي چې باید ذهنیت د ټولنې تغییر وکړي د مېرمنو په وړاندې او هغه تبعیضي چلن هغه بل ډول چلن چې کېږي مثلا د نارینه وو په پرتله هغه باید تغییر وکړي.
او بالکل مسله سي بالکل دغه چې موږ ګورو سنۍ کړنه کې الحمدلله خځې ډېرې ښې په اداره او کزه ګورم د شتون لري چې دې د برکت سره اداري ښې روانې دي. او که چېرته د نورو کوم خځې چې وروسته پاتې دي ته هم دغه فکر زمینه برابر شي.
ډېره زیاته مننه تاسو نظر هم واخیستل. بلې اوریدونکي مو له زیرک صاحب چې له خوست څخه اړیکه نیولې وه د دې مثبت نظر درلود د مېرمنو او د دې تاسو اوریدل چې وړاندیز یې دا و چې هغه ذهنیت باید تغییر وکړي. اوس د دې وخت رارسېدلی ډېر کار هم شوی دی. زه غواړم دوی سره مل یو پوښتنه وکړم چې د رهبرۍ په اړه ما تاسو ولس کلنه تجربه د کار لرو چې ظرفیتونه تحصیل هم وشو ظرفیتونه رامنځته شول. اوس د رهبرۍ په برخه کې څونه مېرمنو دا وړتیا ترلاسه کړې؟ مخکې تاسو اشاره وکړه چې په دې برخه کې ډېر حساب نه کیږي او اداراتو کې هغه څه ویش چې رامنځته شوی دی. د رهبرۍ په برخه کې څونه ما تاسو کولی شو په مېرمنو باندې متکي واوسو چې دا دې وکړه شي ادارې رهبرۍ کې؟
بله په پیل کې خو له زیرک صاحب سره څخه ډېره مننه کوم. په دې هیله چې هر څوک دغسې هر افغان چې په افغانستان کې ژوند کوي نو دغسې نظر کې ولري او د نظر تر څنګ عملي بڼه هم ورکړي سي مهمه ده. موږ تل خبرې کوو په عمل کې به ډېره کله وروسته پاتې کېږو. بهتره ده چې له خپلو کورونو څخه پیل وکړو او د دې تر څنګ رب وسو دې ته چې په مدیریتي برخه کې مدیریتي څنګه کې زه فکر کوم ډېر کم موږ تاسو شاهدان یو چې په دغه برخه کې د بستون اعلان سي ځکه چې باور نشته. کله چې باور نشته او یا کله هم چې ښځینه ته بیرته دغه فرصت نه برابرېږي نو هغوی خو په زوره نسي کولی سلار چې په یو چوکۍ ونیسي ووایي چې دا د مدیریت چوکۍ ده او زه غواړم چې په دغه برخه کې کار وکړم. بهتره دا ده چې راځي وی از ما یو ځل پر هم کې اوسې هم په یو درک یو برخه د مدیریتي برخه هم کې اوسې هغه هم د خزینه لپاره په رقابت کې پریږدو و ګورو شپږ میاشتې یو کال لږ څه کم ډیر چې آیا کولی سي چې راځي وخزینه په خپل اداره کې په کار ګمارم د مدیر په حیث هغه کې به څومره زما په دغه کاري ټیم کې به بدلون راسي یا هم زما په دغه کاري مسله کې بدلون راسي کوم مثبت بدلون راغی قبل کې کېدل چې الله هم پرمختګ ورکړي او نور ته دغه یو بیلګه اوس چې په دغه اداره کې چې ښځینه وي د مدیریت په څوکۍ ناست دي او هلته دنده سات رسوي مثبت ګمونه اوچت شوي دي. هم باید فرصت برابر سي هم باید بیا هم زموږ خویندې زموږ میندې لا هم پرمختګ وکړي. یوازې په دولسم ټولګي یوازې په دولسم یوازې په لسانس حتی موثرې باندې باید اکتفا ونه کړي. زده کړې وکړي پرمختګ وکړي ځکه ټکنالوژي ورځ تر بلې پرمختګ په حالت کې ده.
بله غواړم پوښتنه چې د خصوصي ادارو ماتاسو ادارې دولتي ادارو کې ډېر استاد زمينه مساعده شوې چې مېرمنې کار تر شي او کار وکړي ځکه ظرفیتونه موجود نه. خصوصي ادارې څونه او مقدمه و د مېرمنو لپاره د لپاره چې وکړي شي دولتي ادارو کې کار وکړي ځکه ظرف جوړونه متصل خصوصي سکتور څخه پیل کړه.
بله پرته له شکه همغه د ستونزه غلطه ده شکل چې دولتي ادارو کې یو پوسټ د اعلان لپاره خودل کېږي نو شرط دا وي چې باید کاري تجربه ولري. کاري تجربه کله چې څوک خوانځي یا پانتون خلاص کړی وسی او خپل هغه سند اخیستی دي یو دولتي ادارې ته هغه به نو خپل تجربه کوم ځنه ترلاسه کړي. خصوصي سکتور یو ښه بیلګه سولت ځوانان ځکه چې خصوصي سکتور اکثرا هڅه کوي چې ظرفیت په لیدو یو ځوان یا پیغله په کار وکړي او هغه ته دغه څه ګټه واخلي. همغه د صدای دی لامل کېږي چې هغه د دې ترڅنګ چې کار کوي نو یو تجربه هم لاسته راوړي. کله چې دولتي سکتور ته څوک مراجعه وکړي دغه سند د دغه دوه کلان یا دغه څه ډیر یو کم د خصوصي سکتور کې کار کولای وسی د دې لامل کېږي چې په دولتي سکتورونو کې هم ښځو ته ونډه ورکړل شي.
د کار په اړه د یو ستونزه زموږ په ټولنه کې البته د خصوصي سکتور برخه کې ده چې کاري چاپیریال ډیر باثباته پات نه وی زکه ډیر کله ځوانان کله چیکار کوي او چیرته زنګړی توګه میرمنی او یو ځای ترسیږي بیا ورسره د کاري صوبات پدی معنا چې د دوی د وظیفینه شړل کیږي یا غی اداره منحل کیږي د کاري صوبات د رسیدو لپاره یا د ستونزې چې موږ د دې لپاره چې موږ د ستونزې حل کړی وي چې موږ وکړی شو په ډیر لاند توګه ته وای چې څنګه کول شو موږ د کاري صوبات رامنځته کو او میرمنی د تل لپاره کار کوي ولر ډیر لاند
دلته بیا خبره ټول راګرځي د خصوصي سکتور مالکینو ته او ځکه چې دوی اکثرا کومه حتی د هم وای چې کله چې یو بس خلاصيږي یا هغه بدل منځلار شي نو دوی یې د ځینو په خبر زوري په خزینه ورسې ځکه وای چې د خپل غږ نسی وچتاوله حالانکه باید داسې ونه وسی کله چې موږ یو څوک په دنده ګمارو له هداقل هغه مره وخت مو چې قرارداد ورسره امضا کړی تر هغه وخت باید دوی ته وخت ورکړل شي
ډیر زیاته مننه تاسو د حضور نه په خبرونه کې شنوندههای عزیز ای بود برنامه هفته شکست سکوت تا برنامه و هفته دیگر خداوند یارو یاورتان
تلشکرګاشر او جننور
ورته په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست
مسولین
وای د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولای په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره